یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلامونه وخت په خیر له ازادي راډیو څخه د غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم د روانې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورای چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیک کې د ځنډ له امله ښایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان څو ورځې وځنډېږي. د دې تر څنګ له دې هم خبرېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي، او د امریکا مخکینی دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو وتل به داعش ډله بیا فعاله کړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د مخابراتي شبکاتو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 940 سایټونه ویجاړ کړي، او د کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د اترا تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
940 سایټونه په د وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د هغو ورځو په شمول په مختلفو ولایتونو کې لمنځه تللي. ولس یوازې د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه MTN او بل شبکه دا 14 سایټونه دي هغوی لمنځه تللي دي.
ښاغلی یاري زیاتوي چې د مخابراتي شبکو پر ستنو او سایټونو د وسلوالو مخالفینو حملې له یوې خوا عام ولس له مخابراتي خدماتو بې برخې کوي، او له بلې خوا د دې خدماتو بیې لوړوي. د اترا د معلوماتو لمخې د هرې پایې د ویجاړېدو له کبله مخابراتي شرکتونه له 40,000 تر 100,000 ډالرو پورې تاوان کوي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول، او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیه پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته ویل عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي، او هدف یې د زابل د شاجوی ولسوالۍ او د زابل په نورو اړوندو سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې امن کول دي. علوی وایي د روانو پوځي عملیاتو پر مهال تر اوسه د وسلوالو له مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د افغان ګډو ځواکونو لخوا داسې وخت د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیلېږي چې وسلوالو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو څو پوستې ونیولې. د تازه پیل شویو عملیاتو په اړه تر اوسه طالبانو تبصره نه ده کړې. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شولی کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې ده. د کندهار والي ویاند احمد بهیر احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شولی کوټ ولسوالۍ په باختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له دوو وسلوالو سره یو ځای ونیو. بهیر وایي په عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې پوځي پرسنل او ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي، او ویل کیږي چې د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبې وویل ټاکل شوی چې عمران خان به نن یکشنبې تهران ته ورسیږي، او له هغه ځایه به بیا سعودي عربستان ته ولاړ شي. د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د ریاض او تهران ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیره اونۍ وویل سعودي عربستان یې ستراتیژیک شریک او ایران یې دوست ګاونډی هیواد دی. د امریکا مخکینی دفاع وزیر جیم ماتیس چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړې، خبرداری ورکړی چې که ښاغلی ټرمپ د سوریې له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي، نو د اسلامي دولت سخت دریزه ډله به بیا هلته فعاله شي. ماتیس ان بی سی تلویزیونی چینل ته وویل چې پر داعش ډلې فشار باید دوام وکړي څو بیا سر راپورته نه کړي. او امریکایي سناتور ټیټ کروز وایي د هانګ کانګ مشر له ده سره په دې خاطر کتنه لاغوه کړه چې د ده خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه. جمهوري پال کروز پرون وویل د هانګ کانګ مشر کیری لام ترې غوښتي وو چې د دې لانجمن ښار په اړه د خبرې محرمانه وي او په دې اړه رسنیو ته څه ونه وایي. سناتور کروز چې د چین د رژیم له منتقدانو څخه دی د هانګ کانګ پر مشر د انتقاد په ترڅ کې وویل داسې ښکاري چې دا د بیان له ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ سره بلده نه ده. دا څرګندونې د هانګ کانګ ته د سفر پر مهال وکړې. کروز همداراز وویل د میرمن لام له لورې د خبرو لغوه کېدل د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده او د هانګ کانګ په وټونو کې له اعتراضونو څخه د هغې ویره ښیي. په هانګ کانګ کې له څو میاشتو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیږد کې د ځنډ له امله ښایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې څو ورځې ځنډ راشي. دلمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه هم کړې. په نورو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د جوګیانو وضعیت سخت او له ستونزو سره مخ ده. په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته سفر کوي. نور بس ته اونیس پروګرام هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبريږي. داشن په کابل کې د روانو شپږیزې سیالیو په اړه هم وروسته معلومات درکو. هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځن لکبله د دوی چارې سلور ورځې وروسته پاتې دي چې دغه چاره به د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان هم اغیز وکړي. دغه خبره د دغه کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله ازادي رادیو ته کړی ده. دغه به نور جزئیات له خپل همکار امید زهیر ملنه واخلو چې همدا شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې دی او هلته په همدې مسایلو باندې معلومات راټول کړي دي. زهیر مل صاحب ستړي مشه، مهرباني وکړئ تازه معلومات څه دي د ډیټا مرکز ته د موادو د لیک په برخه کې؟
سلام تاسو ته وېسال صاحب، ټول اوریدونکو ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر مولانا محمد عبدالله شبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د معلوماتو مرکزی برخه ته، یعنی ډیټا سنټر چې ورته دوی وایي، هلته د ټولو ټاکنیزو موادو په ځانګړي ډول باندې د رایو ریزلټ شیټونو او د نورو توکو د لیږد بهیر کې د ځنډیدو له کبله شاید د انتخاباتو، البته شاید نه، بلکې ده وویل چې د ده له قوله هیڅ مشکل نشته که داسې وویل شي چې څو ورځې شاید په خپل وخت باندې یا ابتدایه پایلې اعلان نه شي. د له قوله چې ازادي راډیو ته وویلې سرور باندې د سوزل بریدونو او همدا ډول په تخنیکي ستونزو کې، په تخنیکي برخه کې د ستونزو ذرا پېښېدو له کبله دوی ونه شول کولی چې ټول معلومات په یو وخت باندې او لکه څنګه چې هغه ټایم لاین یا مهالویش و د دوی سره هغه مواد یا ټول بهیر سرور ته انتقال کړي، نو ځکه به د ټاکنو ابتدایه پایلې په خپل وخت باندې اعلان کړي.
دغه ستونزه اوس هواره شوې ده، ډیټابیس ته مواد لیږدول کېږي، اوس جریان لري.
همدغه پوښتنه مال خغلی عبدالله وکړه. هغه ویلی چې دغه دوی پرون یا تیر ماښام یو بل مرکز هم چې د دې سره مرستیال مرکز دی ډیټا سینټر سره دا هم پرانستی چې بهیر به اوس چټک شي. یعنی وړاندې چې یو ډول کار کېده اوس به تقریبا دوه چنده دغه کار کې دوی به یو ساعت کې کولی شي چې د ډیر زره رایه ورکوونکو ټول بایومیټریک مواد هغه ټول برخې چې په هغه کې د ګوتو دغه نښه ده تر خوا د سټیکر برخه ده چې عکس ترې اخیستل شوی ده او د رایه ورکوونکي د سیرې تصویر دی دا به په یو ساعت کې د ډیر زره کسانو دوی کولی شي چې انتقال کړي دغه بل مرکز په وسیله باندې چې البته دوی مرستیال مرکز بولي. خو ما د ښاغلي عبدالله سربیره د ټاکنو د خپلواکۍ بیسون دی یو بل کمشنر اورنګزیب سره هم مرکه وکړه. هغه سره مې هم دغه موضوعات شریک کړل. هغه تقریبا وویل چې کارونه ځنډیدلي نږدې یو اونۍ دوی د خپل مهال ویش نه وروسته پاتې دي. هغه هم دلیل په معلوماتي مرکز ته یا د معلوماتو ملي مرکز کې ورته دوی وایي ډیټا سینټر ته چې سرور هم بولي هلته د مواد د لیک دغه تکنی بهیر دوی کارونه اونۍ ځنډول یو بیل شک چې دا به د پایلو اعلان باندې منفي اغیز ولري چې په خپل وخت ونه شي کولای. خو دوی وایي چې دغه بل مرستیال مرکز چې دی دغه په جوړېدو سره یو هیله ده د دوی لپاره را پیدا شوې ده چې شاید دغه بهیر لږ زره چټک شي. تر خوای بیګال افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وسال سبي یو راپور خپور کړ چې هغه د ټاکنو د پایلو البته د 2019 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو د دوی دغه څارنی معلومات وړاندې کړل. هغه چې دوی په 22 ولایتونو کې څارنه کړې بیا په ځانګړي ډول باندې په 22 مرکزونو کې په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې معلومات وړاندې کولی وړاندې کړي وو چې په ډیرو کې اسغاره وره شوې تخته شوې په ځانګړي ډول باندې دوی شپږ شپې تسلنه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لوري ګمارل شوې کارکونکي دوی ځان بریلي وو چې لاس وهنه یې کړی د تخته کړی دا یا تاکنیز جرمونه یې کړی. ما دا پوښتنه هم د انتخابات د خپلواک کمیسون د کمشنر اورنګزیب سره مطرح کړه. هغه رات کړه چې دا چې هیڅ بهیر نشته دی او د ټاکنو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون باید خدای چې دغه راپور لومړی دوی سره شریک کړي وي کوم معلومات او هغه مرجع چې دوی ده هغه له دوی سره شریک کړي او وروسته دغه راپور ډاګیس کړي وي دوی مطلق رات کړه وي چې په دې اړه به دوی رسمي غوښتنې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون سره وکړي او بیا وروسته کوم رسمي مراجع چې دغه لاره به دغه موضوع
یو بل پوښتنه کوم. زهیرمل صاحب دغه دویم مرستیال ډیټا مرکز چې جوړ شوی دی د دې دلته چې کوم مواد لیږدول کیږي اتمن د شفافیت په اړه دغه د پروسس په اړه هم پوښتنې را پیدا کیږي چې دغه مرستیال مرکز جوړېدل ګټور دی خو د شفافیت تضمین دوی ورکوي؟
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټول ناظرین هر هغه څوک کاغه د نوماندان وي بیا هم بهرني او کورني درسنوي په ګډون باندې کولای شي له دواړو نه هم مهاله په یو وخت کې لیدنه وکړي او دغه ټکي د دې سبب کیږي چې روڼتیا رامنځته کی. دا د دوی خبره ده او دا د دې زمینی برابرول یا د دې دغه چانس ورکول ناظرینو ته او یا هم خپل رسنوي ته دا د روڼتیا او شفافیت یو بیلګه ده او کولای شي په ډیره اسانۍ باندې دغه اندېښنه چې تاسو مطرح کړه تله منځه یوسي.
ډیر زیات مننه ظاهر مل صاحب. کور ودان نظم همکار امید زهیرملو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون نه مخت معلومات راکړل دغه خبره هم دا و چې ډیټا مرکز ته د موادو په لیکت کې د ځان لقبل خای د ولسمشیزو ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان د سو ورځې وزنډیږي. مخکې په راپور کې تاسو واوریدل چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه خپل راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د انتخاباتو د بهیر له پیل څخه د رای ورکونې تر پایه پورې 1,216 مورده تخطي سرغړونې او انتخاباتي جرمونه ثبت شوي دي. راپور وایي چې له دې شپې څخه 1,016 انتخاباتي یا ټاکنیز جرمونه دي. په راپور کې نورو ګڼو موضوعات ته هم اشاره شوې ده چې په اړه به تاسو معلومات بیا وړاندې کړو. د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه په دغه راپور کې ځینې ټکي نوي او ځینې بیا تکراری بولي. اجمل تورمان پر اړه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه راپور په اړه د نوموړي نظر غوښتل. هغه وایي
راپور کې په موارد باندې ځکه څه ده چې لږه مرغه مخکې تاکونه ښه محسوس پرته د هغه لیکي وقاتونه چې دوی فکر کوي چې څومره حملې شوي په هغه کې څومره ملکي طرفات دي. نور دا چې کمیسیونر پوهې دا دی چې کورنۍ بېځایه شویو لپاره یا د محبوسین لپاره لکه یو تاریخي زندان همدغه شنو زندانونه کې چې خلک محبوس دي هغوی لپاره د لیکنې او د ټاکنو کې د ګډون لپاره فرصت نه لمسه کړی. دا یو موضوع چې مخکې د ټاکنو څخه روښانه وه له بده مرغه چې مسپوره به انسان ونه خوږوو همدا چې د انتخاب پر ورځ باندې زورواکو خپل فشار او خپل زور څخه نوای ګټه پورته کړې په ځینو مراکزو معلومات کې دي په کارکوونکو باندې یا په خلکو باندې فشار راوړی دی چې پرته رایه ورکړي یا بدو کې غیر قانوني کمپاینونه دا هغه مورد دي چې له بده مرغه چې مخکې ساتون څخه اندېښنې موږ درلودې او عام زموږ څارونکو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څارونکو دغه موضوعات موندلې دي او دا د تاسف وړ ده خصوصا دا چې کمیسیون هغه افراد چې هغه وجه د سرایت او کولای شي چې لپاره د ټاکنو زمینه مساعده کړي ډېر ښه به وو که هغو لپاره زمینه مساعده شوې وي لږ تر لږه د ګډون هغه کچه به اوچته شوې وه. ما مخکې له ټاکنو څخه تاسې له همکارانو سره خبرې کړې وې چې پوچخي مابس مې مثال ورکړي چې د لاس دوه زره پرې زندانیان په دې کې پراته او هغه چې له خپل سیاسي مدني اسونو څخه محروم شوي دي هغوی باندې کار وشي یعنی دوه رایه دي چې پاته ده خو
رشید صاحب تاسو په نظر د څارونکو بنسټونو ترڅنګ د بشر د حقوقو نړیوال کمیسیون څارنه له انتخاباتو څخه پراتلونکو انتخاباتو لپاره هم د تیر لپاره هم د څومره فکر کوي چې مهمه او غیزمن تمامیدل شي؟
ډیر مهمه ده. دلته خو د بشري حقوقو د کمیسیون موندلې ډیری په دغه باندې سرخیږي چې څومره دغه ټاکنه کې د خلکو حقوقو ته څنګه بشري حقوقونه هغه په پام کې ونیول شي لکه چې هغه ځای چې فزیک دي مابوسین په مثال کوې نه دي ځای شوی کله چې هغه ټولنې چې په محرومیت کې تر اوسه پر ژوند کې څومره غوښته دغه فرصت مساعد دي او دا ډېر کومک کوي چې کمیسیون د ټاکنو په کمیسیون څخه په دغه موضوعات باندې یعنی د خپل اغاز راسنه جدي دغه موضوع تعقیب کړي او هغوی ځوابوي چې په راتلونکي ټاکنو کې دا ډېر په دغه لري چې د کمیسیون دغه موضوع ته بیا ډېر د دې په مرنه کې او د تاسو په سره وي چې په دغه تاسو کې د دې سره کړی راي نه هغې ته هغه دغه خپل وسلو او لږه خپلغه د نظامي موقفونو څخه د نوایت څخه چې یا روس پر دې د بشري حقوقو اصول خلاف په خاطر باندې ظلم او تیرای کوي او خلک د خپلغه سیاسي حقوقو څخه محروم کیږي او یا د دې څخه د دې څخه ګټه پورته کوي. دا د مهمه د حکومت تاریخ په دغه ډول باندې څرګند شوی دی. د خلک سلام په برخه کې دی غوې د عدلي او قضایي په تعقیب په برخه کې باید چې مسوم دي بشري حقوقو کې مسوم باید په حکومت سره په دغه موضوع باندې دي کار کوي. حتی ملګر ملتونو سره باید دغه موضوع شوی چې تر څو یو عمومي چوکاټ کې په دې اړه باندې بحث وشي او دغه افراد اشخاص چې زورواکي او خلک همیشه دي ظلم پرې کوي تعجب ورته دا کوي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه راپور په اړه چې د ولسمشر د انتخاباتو د درغلیو په اړه خبر کړی دی دغه په اړه خپل نظر او خبرې را سره شریکې کړې. اوس په اقتصادي خبرونو ته ورشو چې ناجی صفای چمتو کړی دی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انرژي د تولید له دوه پروژو سره د مرستې په توګه د 98.8 میلیون امریکایي ډالرو ورکول منظور کړل. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې له یادو پروژو څخه هدف د داخلي منابعو له لارې د انرژي د تولید د کچې لوړول او د انرژي په برخه کې د پانګونې لپاره د خصوصي سکتور هڅول دي.
ظرفیت لوړول په مصرف کې همدارنګه د مزار شریف او د شبرغان د ګازو د پروژې د پنکراتې په برخه کې هم
د دې پروژې په پلي کېدو سره به ګڼ شمېر افغانان له ډاډمنې خالي برېښنا خبر خمن شي چې د کاري فرصتونو په رامنځته کېدو سره به د خلکو اقتصاد هم ورسره وده وکړي. د راپورونو له مخې د شبرغان د ګازو د انرژي د تولید پروژه به د 300 میګاواټ او د مزار شریف د ګازو د تولید پروژه به د 400 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د چاپي پروژې تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. د دغه وزارت ویان سیهون کامگار نن ازادي راډیو ته وویل د وی په تخنیکی برخه کې د پام وړ فعالیتونه شوي. له دې سره دا جوته شوه چې څومره ځمکې دولتي او څومره هم قوالی او د خلکو دي، دا موږ ته د تخنیکی چارو په بشپړېدو سره څرګند شول. دغه وزارت وایي د نل لیک ساختماني چارې به هم ژر پیل شي. چاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندستان ګډه اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندستان ته لیږدوي. د ګازو دا پایپ لاین د افغانستان د 5 ولایتونو له 22 ولسوالیو تیریږي. د دغې پروژې له درکه به افغانستان هر کال د ګازو د انتقال له ترانزیټه نږدې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو شپږتی افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومن 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 499 افغانۍ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخاوري اوسم ورزوي وي نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې د دغو دواړو هیوادونو چې یوې نږدې ګاونډی او بلې ستراتیژیک شریک دی ترمنځ د کړکېچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران او سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نور څه ویلي دي؟
بله وصال صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې صدر اعظم عمران خان به نن تهران ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې سعودي عربستان لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه ستراتیژیک شریک دی، خو ایران هم نږدې دوست او گاوند. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکېچ روان دی، او دواړه هیوادونه هم په سیمه کې سخت سیالان بلل کېږي. د سعودي عربستان د تیلو تاسیساتو د سپتمبر د 14 له حملې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې رول ولوبوي. واشنگتن، ریاض او البته یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو تهران د دغه حملې مسؤل بللی، خو تهران دغه ادعا بیا رد کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅه کوي د دواړو ایران او سعودي عربستان دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو لارې له منځه یوړل شي. قریشی ټینګار کړی چې سیمه جګړه نشي زغملی، او صدر اعظم هم د همدې لپاره هڅه کوي چې په سیمه کې سوله ډاډمنه کړي. ټاکل شوی عمران خان په دې سفر کې د ایران له ستر مشر آیت الله علی خامنهای او د غرض له ولسمشر حسن روحانی سره وګوري. د یادونې البته ور بولو چې دا به په روان کال کې ایران ته د عمران خان دوهم سفر وي.
بله، ایرانی چارواکو هغه هیواد ته د عمران خان د سفر او د تهران او ریاض ترمنځ د منځګړیتوب په اړه کوم خبرګون ښودلی دی؟
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یوه خبری کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکولی شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي، یعنی سعودي عربستان او ایران، وویل دی له هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی، خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي لارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان بیا تر اوسه هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د پاکستان صدر اعظم البته عمران خان داسې وخت تهران ته ځي چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو لیږدونکو کښتۍ کې په وروستیو کې د اور د لګېدو یوه پیښه رامنځته شوې. ایراني چارواکو ویلي چې په دې کښتۍ یو مزایل لګېدلی و. د پاکستان صدر اعظم به دغه راز په تهران کې له ایراني مشرانو سره تر خبرو وروسته ریاض ته ولاړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان به څو ورځې په تهران کې وي او کله به دی ریاض ته ځي. بلې وصال صاحب،
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب کور ودان
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې جوګیان د طبیعت سند نه لرلو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي. دوی د ملکیت لرلو، د اوسېدو ځای، د زده کړې، کار او سوداګرۍ څخه بې برخې دي. بلړه به نور حال د ناجي صفای په دغه راپور کې واورو.
د کابل ښار په یوه سنډه کې د جوګي په نوم یوه هېره شوې ډله ژوند کوي. شپې اپلي ماشومان خچین کورونه او په حیرانۍ کتل. د جوګیانو د یو تریخ ژوند حقیقت دی. صابر کولابی د جوګیانو د دې سیمې وکیل دی.
تفلای ما عموما از مکتب باز ماندن.
زموږ اکثره ماشومان له ښوونځي پاتې دي. که چیرې ښوونځي ته لاړ شي سپکاوی او ضرورل کېږي. موږ نه د اوسېدو ځای لرو او نه هم د ښخېدو.
د طبیعت تذکیرو نه لرل، بې وزلي، د سرپناه نشتوالی او له زده کړې محروم پاتې کېدل د جوګیانو اساسي ستونزې دي. مهمان ګل له کلونو راهیسې د زده کړې په هیله وه، خو تر اوسه خپلو دغو هیلو ته نه ده رسېدلې.
په ښوونځي کې رانه پوښتنه کوله چې تذکره نه لرئ او جوګي یاست، نو له همدې امله ښوونځی رانه پاتې شو. که نه زما غټه هیله دا وه چې ډاکټره یا هم ښوونکی شم، خو خپلو هیلو ته ونه رسېدم.
کریم یو بل ځوان دی چې څو میاشتې وړاندې د ښاروالۍ کارکوونکی و، خو کله چې خلک پوه شول چې جوګي دی له دندې لرې شو.
د ښاروالۍ بودم کار میکردم.
په ښاروالۍ کې مې کار کوو. لس دولس ورځې تېرې شوې وې کله چې خلک پوه شول چې جوګي یم، له دندې لرې شوم. راته وویل چې ته د دې وطن نه یې.
جوګیان له دویمې نړیوالې جګړې وروسته له تاجکستان څخه افغانستان ته راغلل. او یا کلن موین الدین داسې وایي:
موږ لاره د تاجکستان له کولاب څخه یو. کله چې هلته جګړه وشوه، زموږ پلرونه افغانستان ته مهاجر شول او دلته اوسېږو.
ما یک جان خود ایمان خود به افغانستان آوردیم.
جوګیان سنی مذهب مسلمانان او په ملیت کې تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د طبیعت تذکيري واخلي. ولسمشر غني تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د طبیعت تذکيري ورکوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر عالمی بلخی د جنوا په کانفرنس کې تر دې وړاندې ویل چې 3000 جوګیانو ته به د طبیعت تذکيري ورکړي. په افغانستان کې د جوګیانو د کرش میر په اړه دقیق ارقام نشته. دولتي بنسټونه د قومونو او قبایلو چارو وزارت او آن د احصایې ملي اداره په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدزی د جوګیانو په اړه وایي: د دوی یو شمیر ته یې پیژندپاڼی ورکړ شوي دي.
نو په دې اساس باندې موږ ورته ویل که دوی یو ځای کې میشت سي او دوی هغه هویت تثبیت سي، د دوی تضمین څه حقوق یې او دلته دوی په دې باندې دوی وادار سي، دوی دلته پاتې کیږي بیرته ځي، نو دلته بعضی امنیتی مشکلات هم دي، بعضی استخباراتي مسائل هم دي.
په افغانستان کې جوګیان تر ډیره په شمالي ولایتونو او پلازمینه کابل کې میشت دي. د دوی یو شمیر په درنو کارونو او یو شمیر نور بیا په سوال کولو بوخت دي.
د چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي، له دې به مو هم ناجیه صاحبه خبر کړي.
ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړې او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د تعلیق په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور، که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلې شي. رسمانی د سرمقالې عنوان دی: د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پارلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي، او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمېر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي، او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې سوګل قانون څخه پورته نه دی.
ستاسو ملتیا ډیره زیاته مننه. د شپږیزي لیگ یو څه تازه حال به هم له تاسو سره شریک کړو. کابل او مس عینک ترمنځ نن سهار لوبه وشوه. دا د دغه لیگ دولسمه لوبه وه چې په کابل نړیوال لوبغالي کې وشو. کابل 131 منډې وکړې د شپږو وکټو په زیان سره. په شلو اورونو کې مس عینک لوبډلې په ځواب کې د یوې وکټې په زیان سره 125 منډې جوړې کړې او یو لوبغاړی آؤټ شوی و. نو په دې سره مس عینک لوبډلې کابل ته چې د دغو سیالیو یوه مخکښه لوبډله ګڼل کېږي په 9 وکټو باندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې نورعلي ځدرانو تولیده چې 2 منډې د خپل لوبډلې لپاره جوړې کړې. حضرت ځاځي 19 او احسان الله بیا 26 نسوځېدلې منډې جوړې کړې. دوستانو د دغه لیگ په اړه به نور معلومات هم په نورو خبري سرویسونو کې له تاسو سره خامخا شریکوو. خو اوس به خپل همکار احمد تکل تلا شو چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی وسلوال مخالفینو په دې وروستیو کې د مخابراتي شبکو 9 سایټونه ویجاړ کړي دي او کمپنیو ته میلیونونه ډالر تاوان اړولی. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د رازق په نوم د افغان ګډو ځواکونو د عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول او د دې ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوې بمي چاودنې مخه نیولې. د کندهار د والي وایان ازادي راډیو ته ویل چې دا موټر سایکل بم افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د شاولي کوټ ولسوالۍ په بختو سیمه کې د عملیاتو پر مهال له 2 وسلوالو سره یو ځای ونیو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې غواړي د دې دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل لپاره منځګړتوب وکړي. او د امریکایي سناتور تد کروز ویلي دي چې د هانګ کانګ مشرې له ده سره کتنه په دې خاطر لغوه کړه چې ده د خپلو خبرو د پټ ساتلو په اړه د هغې غوښتنه رد کړه.
تر دې مهاله ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو. د دې سات خبری برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل برخه د دې خبرونې نور بس ته 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې مرسلین ارسلا به تاسو ته وړاندې کړي. ارسلا صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده ی عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. وزارت صحت عام افغانستان به تازگی نتایج سروی وضعیت روانی افغانها را نشر کرده که بر بنیاد یافته های این سروی نزدیک به بمزرت 50% افغانها دچار اختلالات روانی بوده و از مشکل روانی رنج میبرند. وزارت صحت عام افغانستان میگه که دوام جنگ، فقر و برخی مشکلات اجتماعی دیگر سبب شده که در مقایسه با سالهای گذشته امسال سطح افسردگی و مشکلات روانی افراد در کشور بلند برود و حال از هر 5 افغان یک تن آنان دچار مشکل و فشار روانی است. در این میان زنان بیشتر از هر کس دیگر از این مشکل رنج میبرند، اما برای درمان آنان امکانات کمتری وجود دارد و حتی در نقاط دوردست کشور هیچ دسترسی به شفاخانه و خدمات جهت رفع مشکلات روانی وجود نداره. در بحث این هفته برنامه شکست سکوت با احمد تمیم سنجنی روانشناس در رابطه با چگونگی آسیب پذیر بودن زنان از مشکلات روانی صحبت میکنیم. بله آقای سنجنی در لاین هستن، بسیار خوش آمدید به برنامه.
بله سلام علیکم، سلام خدمت شما و همه شنونده های رادیو آزادی.
بله در ابتدا اگر بیم روی وضعیت عمومی صحبت کنیم که چقدر وضعیت بالای روان مردم متاثر گذاشته و در مقایسه با گذشته، چون شما عملا در این بخش کار میکنین، وضعیت را چگونه دریافتین؟
خب امور را که چند روز قبل در روز جهانی سلامت روان از طریق وزارت صحت عامه بعضی موضوعات تحقیقاتی که پرتش نامور توضیح کرده بودن تحقیق صورت گرفت، یک امور را کردن که تقریبا در هر دو فرد از جامعه ما یک فرد به بیماری های روانی مبتلا هستند. قبلا کمتر بودم و با مرور مشکلات امنیتی بیشتر بوده، مشکلات خانوادگی بوده، مشکلات اجتماعی بوده، مشکلات روانی رو به افزایش شده رفت. یعنی دولت در این راستا مثلا کمکاری کردن، دیدیم که بعد از شفاخانه ها یا مراکز درمانی در رابطه با مشکلات روانی ایجاد نشدن. صرف یک شفاخانه که در خود افغانستان مثلا در خود کابل از دهی کفایت نمیکنه، مثلا به دیگر ولایات هست در این مرحله کار نشد. مثلا یک رو به افزایش صورت گرفته، یعنی هر روز ما میبینیم که مشکلات مثلا کمی عملات تروریستی است که طبعا این مشکلات روانی را در پی داره. میداشته باشه که این مرحله بسیار یعنی رو به افزایش است. میبینیم که مشکلات روانی از قبیل افسردگی است، مشکلات پس از سانه هست، مثلا PTSD، آن مشکلات استراب که بیشتر در خانم ها بیشتر میباشه و متعلمین در این راستا بیشتر شده میره.
خب در مورد شما اگر بهتر بگیم که چقدر امکانات وجود داره، بالای در کدام بخش ها بیشتر تاثیرگذار است؟ چون ما مناطقی داریم که شهرهای بزرگ است که اینا اگرچه مسئول نیستن، باز هم نسبت در مقایسه به مناطق دوردست بیشتر آسیب پذیر هستن، اما برعکس خدمات باز در شهرها بیشتر است. بیشتر کدام مناطق بیشتر افرادش آسیب پذیر هستن اگر بگوییم در افغانستان؟
خب بیشتر مناطقی که در سطح آگاهی مردم بسیار کمتر است نسبت به مشکلات روانی و همچنان مثلا میبینیم بیشتر در خود شهر اگر ما رو نگی میکنیم، مثلا چه بگیم ولایت های درجه یک ما در نظر بگیم، چی در هرات، چی در مزار، چی در کابل و چی در جلال آباد، میبینیم که آمار تلفات ملکی مثلا بیشتر است. بیشتر باورهای غلط نسبت فرهنگی که نسبت به بیشتر اگر تمرکز بالای خانم ما بگیریم باره غلط نسبت دارن نسبت به خانم ها. سطح آگاهی در منطقه که پایین تر باشه مشکلات روانی دچار مردم بیشتر شده می باشه.
بله، شما در ابتدا اشاره کردین از این که خانم ها بیشتر دچار استراب هستن، علت ها در چی است که بیشتر خانم ها دچار استراب و مشکلات روانی میشن؟
بله، مشکلاتی که بیشتر خانم ها دچار به استراب میشن اینا اما احساسای ناخوشایند که در خود در نخست میخوام یک تعریف از استراب داشته باشیم که استراب چی است و چگونه میباشه و چگونه چی عاملی میتونه باعث شوه که یک فرد مبتلا به بیماری استراب بسازه. یعنی اختلال استراب مثلا که استراب ما گفته میتونه احساس بسیار ناخوشایند است و مهم و دلواپسی است که یعنی مجموعه از احساسات جسمانی مانند دلهرگی است، تنگی نفس، قفس سینه است. یعنی اینا یک علائمی که مثلا دیده میشه در وجود یک فرد ما میتونیم بگیم که فرد مبتلا به بیماری استراب است. مثلا در زنان و مسترب زنان و دختران نسبت به مردان مثلا دو برابر یعنی دچار بیماری استراب میباشن. مثلا یا عوامل گوناگون خواهد داره. مثلا میتونیم بگیریم که ایفای نقشای شغلی در خود خانما. یعنی مجمع یک فرد که مثلا خانم که در بیرون کار میکنه برالاوه که مثلا که با مشکلاتی که در جریان شغل خود مواجه می باشه، بعد استرس های خانوادگی است، بعد مشکلات خانوادگی هم است که مسئولیت تربیت فرزندان است و دیگر امور و منزل است که این استرس ها باعث میشه که انسان مبتلا به استراب بسازن. یعنی همه حفظ شبکه های خانوادگی که است و دوستان و فرزندان نیز خود از یک عامل شده میتونه برای استراب در خانما.
بله، یعنی در کنار تنهایی که مشکل فردی است، مشکلی که استرس و فشاری که بالای خودش می نمو، پرداختن به مشکلات اعضای خانواده هم به دوش زنان میفته و باعث ازی میشه که اونا بیشتر از یاسی پذیر باشن.
بله
همیشه دقیق. خب در مورد از این که باز این تاثیرات از این بالای خانواده چقدر است؟ چون وقتی یک عضو خانواده که هم خانم باشه و دچار مشکل روانی و استراب شوه، بدن باز امور منزل چون بیشتر در جامعه ما شما به خانواده ها به خانم ها تعلق میگیرن، باز بالای نظم خانواده چقدر تاثیرگذار است؟
خب طبعا وقتی که یک عضو مهم از خانواده که یک خانم میباشه طبعا اون مسئولیت مادری را به عهده داره. مثلا این فرد دچار بیماری روانی مثلا از جمله استراب یا افسردگی دچار میشه، اینا بگونه چیزی که بسیار مهمه تربیت فرزندان است. اگر یک فرد که از لحاظ سلامت روانی سالم نباشه هیچ وقت به شکل درست یعنی در تربیت امور فرزندان خود به شکل درست سهم نگرفته نمیتونه. مثلا ما نمیتونه که شیوه برخورد یعنی شیوه تربیت شیوه محبت و علاقه نسبت به فرزند خود مثلا اونو اگر نفهمن به شکل درستش ارائه نکنن برای خود فرزندش این دمو جیران کودکی مثلا اطفال هستن یعنی شخصیت از این آدم دوران کودکی نهادی نمیشه براشون یا یک پایه‌گذاری در خود دوران کودکی است. وقتی که طفل از فقدان محبت مثلا اونا کمبودی داشته باشن اینا بعض مشکلات دیگه می باشه که در دوره نوجوانی و دوره بلوغ هست دوره خود جوانی بعض مشکلات دیگه رو به بار میاره. یعنی بسیار با ارزش است که یک فرد باید جریانی که مثلا میبینه یک فرد یعنی عضو از خانواده دچار بیماری روانی هسته باید اقدام کنه برش که بسیار نکته مهم حیاتی است برای خود فرد و خود اعضای فامیل. نبن وقتی که یک فرد دچار بیماری استرابی میباشه داخل خانه دم پریشانی ها هست یا خشم باوجود میایه تحمل و صبر و حوصله بسیار پایان میایه احساس هم دیگر پذیری بسیار کم میشه یعنی شناخت از خود نمیداشته باشن و درک کرده نمیتونن دیگران.
درست. در مورد ازی خب وقت شما گفتین نقش ازی بسیار زیاد است از خانم ها خصوصا مادرها در خانواده. بعد خب ما شما یک افسردگی از که بیشتر متوجه کلانسال از در افغانستان نوجوان ها و اطفال که دچار افسردگی میشن آیا این ناشی از امو تأثیر گذاری وضعیت روانی مادر از بالای اطفال و نوجوانان؟ این
یک اندازه تأثیر خود داره. مثلا اونو بعد به علاقگی نسبت به خود فرد می داشته باشن که یکی از علائمی که در خود وجود فرد می باشن فرد افسرده یعنی به علاقگی یعنی نسبت به کار نسبت به درس خواندن است نسبت به ایجاد روابط بین اجتماع است با دیگران مثلا این خود به علاقگی را به وجود میاره. وقتی که خود مادر افسرده باشه احساس بی علاقگی نسبت به فرزند خود داشته باشه طبعا او بالای آموزش پرورش از او تاثیر به سازه خود داره که مثلا اونا در آینده نمیتونن یعنی به شکل درست مثلا ایجاد رابطه بین دیگه دوره های سنی داشته باشن چی در مکتب و چی در محیط بیرون و چی در محیط کار حتی داشته باشن به شکل درست سازگاری کرده نمیتونن با دیگران.
درست. تاثیرگذاری از این بالای خانم های امیدوار چقدر از بالای نوزادایی که اینا هنوز به دنیا نیومدن؟
خب طبعا با همین ساختار خود فیزیولوژیک بدن خانم ها کسته طبعا اینا در زمان حتی عادت ماهوار می داشته باشند اینا خلقشان بسیار پایین می هست خلقشان پایین می هست در این مرحله اگر اونا درک نشن یعنی قابل درک نباشن همین خلق پایین از یا بیشتر مثلا که توجه برش نشه آهسته 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 مبتلا به افسردگی شدید هم شده میتونه. حتی مثلا خانم هایی که در دوران حمل میباشن اینا هم همچنان دارایی که هم خلقهای افسردگی دارن خلقهایی که دارن در این مرحله باید درک شون اینا دیگه هم بیشتر میباشن مثلا اگه در اون مرحله اینا از سلامت روان نداشته باشن طبعا بالای خود یک طفل که در رحم است بالای هم تاثیر خود می داشته باشه. وقتی که ذهن آرام نباشه طبعا اون به شکل درست انرژی گرفتن نتونه خود فرد طبعا یک انرژی ضرورت داره که طفل که در داخل خود رحم در حال رشد است طبعا بالای دون تاثیر به سازه خود می داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر. من شماره تماس با برنامه را به شنوندگان عزیز میگم اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرن و سوالات خود را مطرح کنن. شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرون سر در اړیکی شمیری دی 0999 40 15 40. در خبرون بل شمیره ده 0902 25 55. کولای شي لیدش روز خپې استفادې لموږ سره اړیکه ونیسي او د خبرونې له میلمه څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. بلې پلان کې میلمه لرو او څوک دي؟ سلام علیکم.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. بلې میره بني څوک یاست؟ لکم چې خپلې اړیکه نیولې. بلې میره بني. بلې سوز غږ دزي. بلې زما غږ اورې تاسو؟ تاسو غږ راځي میره بني وکي. بله قری صاحب زما غاوری. بله متاسفانه دوی بله بل اوریدونکو ته قری صاحب غاک نراته. بله سلام علیکم. بلی سلام، زما غاوری.
بلی
سلام علیکم. میرا بنی ساز غږ راځي. نو وخت څوګه سې کوم څه خمرې کني ولې؟
او زم پخته نه دی جنم تفاصیل وایې
نه. بلی بفرمایئ. بلی از کجا تماس گرفتین و نام شما؟
از بغلان.
بلی بفرمایئ برادر، اسم شما و سوالتان را مطرح کنین.
عبدالله.
بله بفرمایید عبدالله بیادر، سوالتان از مهمان برنامه چی است؟ بله صدای مرا دارین میشنوین؟ بله متاسفانه تماس ناقطع شد. به شنونده بعدی میریم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله.
بله بفرمایید. بله کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟
مزارشهر.
بله بفرمایید برادر، اسم شما؟
امیر آخو آخو والده طالب آمان زیاد از پدر.
بلی شنونده ما متاسفانه از موضوع برنامه گاهی نداشتن، در مورد دیگر سوال داشتن. خب به شنونده بعدی میریم. بلی سلام علیکم. بلی سلام علیکم.
بلی مرسلیم سلام. بلی
سلام قریب صاحب، میربانی ساز غیق رزی، میربانی وکی
تشکر و سلامونه تاسو باندې کوم. ساس راډیو ټول کارکونکو او دغه تاسو ساس معلوماته واقع هم روحي تکلیف چې دی دا د ناوړه ژوند عمل دا اقتصادي فخر دی یا خوشحالت یا جنگونه دی چې موږ افغانان یې په دغه تکلیف اخته کړی. خو رواني تکلیف په څه کې ډیر دی؟ ولې ډیر دی؟ دا خو هغه څه دي چې په کم سن وديږي، یا هغه څه دي چې زړو زړو خلکو ته شنول کیږي په اجبار، اگر کون به چیز زنم و سرک چیزی اگر سیزی چی کمک چون کل چیزی او دنه اگر هی سطح چی موجه از زنه تکلیم سر مخامخ کریو زنه سیم پشتن دار از مازخ دردی؟
بله میره بانی. بله بله قریص استاز غیق رزی
استاز در نلمه سیم پشتن دار در دقا اگر خلق چی پراوانی تکلیم اختایی خصوصا مندی یا خوندی یا نوری دغه سره باید څنګه رویه وشي، یعنی څنګه د مینې غېږه ورته خلاصه شي چې دوی له دغه تکلیف رواني څخه راوګرځي. او بله پوښتنه مې دا ده، فکر نه کوئ دا بعضې رسنۍ هم د تکلیف رواني د دچارېدو مسؤلیت انفجار و انتحار کېږي؟ بیا تلویزیونونه را ځي د هغه تصویرونه خپروي، د خلکو د عذاو تصویرونه، د وینو د بویو، د وینو د رنګو، د وینو د خلک په دغه
دیر من نخری صحبت من به تاسو پختین تن شاله جواب ویز منگه میل من دیر من نه تاسو نه. بله بله اوریدون که بله این که لرو. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم. بله
علیکم سلام. بله مشتم ساده شما رو بفرماین.
سلام عرض ادب دارم تیا کرینه که بر شما کار کنن رادیو تا سلام مندارم.
بسیار تشکر، زنده باشین. بله میربانی کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
ما یه خواهش داشتم، اگر از میمو درستم یک سوال داشتم. من یه خانمه که دارای 3 ماه یا 3.5 ماه میباشه، آمله میباشه که مریض به حساب این تکلیف میده میداشته باشه، زخم میده دل بد میباشه با یکی و دوم دیگه. بسیار گفتیم که در حساب رانی به حساب چی نظر داره، به حساب که طفل صحیح و سلامت خزی خوب تولد شده.
تشکر، بسیار زیاد زنده باشین. بله خب سندیشون به شما میم. امی سوال آخر شروع میکنیم. خب این یک بخشش متوجه موضوع برنامه هم نیست و فکر کنم موضوع برنامه دیگر است. در مورد یک سوال اگر مطرح کردن شنونده ما در رابطه با یک چگونه رستگی شود به خانم هایی که دچار مشکل روانی و روحی هستند تا در وقت که اینا حامله هستند از این مشکلات طفل و همچنان مادر به دور باشن و تاثیر نگذاره بالای وضعیت طفل.
خب وقتی که اینا میفهمن که یک فرد مثلا یک خانمی که در جریان مثلا باردار هستن، میدونن که مثلا مشکلات بیماری روانی گرفتار شدن، طبعا اولین کاری که اینا میکنن باید برن مراجعه کنن بر مراکز درمانی.
بله
مثلا اونجا مراجعه کنن ببینن که خود دکتر سبای روانشناس و مشاورین هستن، اونجا تشخیص بدن که داره چی اون بیماری ها هستن اینا. مثلا نظر و تشخیصی که بیماری روانی صورت میگیره توسط روانشناس با، بعد اونو برشون برنامه میریزه که چگونه با یک فردی که مثلا در جریان برداری است کدام قرار صورت بگیره. یک مسئولیت عمده که بر خود اعضای خانواده از اینا میباشه، باید به عنوان یک لکه ننگ یعنی یک استیگما برای اینو برچسب نکن برای خود فرد که مثلا که بیمار روانی
درست.
این شکل است امروید مثلا اینا به عنوان القاب دیگر برشان میبانه که اینا دیوانه شدن
درست.
اینا روانی شدن اینا دیگر هم افزایش میده مثلا بیماری روانی رو در خود فرد مثلا نکترین کاری که مثلا مسئولیت عمده برای خود از خانواده است اینا باید مراجعه کنن به نزد مراکز روان درمانی اونجا مراجعه کنن میتونن درک کنن خود فردی که مثلا که تبن این مشکل داری تبن افرادگی هم در جامعه هستن که این مشکل دارن باید بریم اقدام کنیم به خاطر تداویش مثلا که همدیگر پذیری داشته باشن و در پالی از اونا رو باید به نحو ارزش بتن برشان دیگه سرکوبشان نکنه نظر به یکی بیماری رو دارن بپذیرینشونه تا وقتی که یک بیماری ما در جامعه ما نپذیریم هیچ وقت او فرد مثلا تداوی نمیشه همیشه ذهنیت داره که مثلا اون جایگاه در بین جامعه جای در خود خانواده جای نداشته باشه طبعا مشکلات بیشتر میکنه
درست یعنی توصیه قسمی است که در مناطقی که مراکز روان درمانی وجود نداره در اونجا باید خانواده ها بیشتر متوجه عضو خانواده شون که با این مشکل روبرو است باشن و به خواسته های از او توجه کنه و از فشارهای بیشتر بالا از جلوگیری کنه فشارهای روحی خب در مورد از اینکه شنونده مقاری صاحب از جزجان که سوال داشتن اینا گفتن که بیشتر فقر هم در این رول داره و بیشتر چون فقر در افغانستان رو برشت از و بیشتر شده بیشتر اعضای خانواده خصوصا خانم ها که امور منزل در اختیار دارن و کنترل میکنن بیشتر اونا از فقر میگن که رنج میبرن چقدر فقر نقش داره واقعا در مشکلات روانی که خانم ها و در مجموع اعضای جامعه ما با او روبرو هستن
طبعا یک از عواملی که افسردگی در وجود زن ها نقش داره میپذیریم یک از عاملاش فقر است
درست
میبینیم وقتی که یک خانمی که مطلقه میباشه وقتی که طلاق میگیره از شوهر خود مثلا این از حمایت مالی برخوردار نیست طبعا بعض طفلایی که مثلا توسن و قانونیش که میرسه او تسلیم پدرش میشه طبعا او مسئولیت تمام آمتام فرزند خود به عهده خود داره طبعا فقر یک از عاملای افسردگی در وجود خود خانم ها مثلا خشونت است که جز است که مثلا خود جایی که خشونت باشد طبعا اونجا فقر هم دامنگیر از اونها هست خود فقر مثلا او تمام نیازهای اولیه که برای خود طفل خود داشته باشه نداره یه از وابستگی مالی نسبت به یک فرد دیگه باشه که اونم تمویلش نکنه طبعا اینا را احساس بی‌ارزشی در وجودشان پیدا میشه طبعا احساس بی‌علاقگی نسبت به زندگی و نسبت به خود طفل خود پیدا میکنن طبعا فقر بسیار یعنی عمده تر مثلا یکی از دلایل عمده و بنیادی در خود خانم ها می باشه که مثلا اونها مبتلا به افسردگی می سازن
بله در مورد ازدواج های قبل از وقت هم گفتن که بیشتر ما شما متاسفانه با این مشکل روبرو هستیم ازدواج های قبل از وقت چقدر باعث از این میشه چون در ازدواج های قبل از وقت در سن خرد بیشتر خانم ها مادی از این نیستن که مو بار خیلی سنگین خانواده و همچنان رسیدگی به اعضای خانواده را به دوش بگیرن و سوی دیگه مشکلاتی که با او باش روبرو میشه آماده از این نیستن ازدواج قبل از وقت چقدر فرد را آسیب پذیر می سازه در برابر مشکلات روانی؟
طبعا می بینیم که یک فرهنگ نادرست که در جامعه ما هستن مثلا ازدواج قبل از وقت است ازدواج اجباری طبعا اینها نقش و سازه خود دارن در بیماری های روانی که مثلا دچار می سازه یک فرد اینها به نحو دامنگیر از اینها هستن مثلا که ازدواج قبل از وقت وقتی یک فرد یک دختره که میباشه در زمان و بلوغیت میشه نوجوانی که سن قانونی خود پورا کرده نمیباشه اینا برن به ازدواج داده شون طبعا اینا هنوز به آگاهی نرسیدن که کدام نقش بازی میکنن چه خواستهایی دارن چه امیال دارن چه آرزوهایی دارن مثلا ایفای نقش مادر بر دنیا بسیار گرنگ است در لحظاتی که مثلا اینا به ازدواج داده میشه درک کردن نمیتونن میبینن مثلا اونا یک آرزو امیال دیگه دارن نزد خود مثلا همسن سال دیگه خودم میبینن که اونا با چی زندگی میکنن با کدام کارها مثلا اونا مشغول هستن طبعا درس هست در پلوش در الاسنک مثلا از سالگی الاسنک 18 سالی که فراگیری درس تعلیم در مکتب میباشن طبعا میبینن با دیگر همسن سال خود که اونا با چی زندگی میکنن در کدام سن سال اینا به ازدواج داده میشن. طبعا اینا بالای روح روان خود فرد توصیه به سازه خود دارن. مثلا یک توصیه هست مثلا برای خود مردم و شما که باید آگاهی دهی از طریق رسانه ها شد و مثلا رسانه ها که مسئولیت هم ندارن که به شکل درستش مثلا آگاهی داده شد که اگر فرد به اجبارن به ازدواج داده میشن یا ازدواج قبل از وقت میباشن، طبعا این مشکلات روانی ده که با وجود میاد، طبعا مشکلات جسمی و حتی مرگ و میر مادران بیشتر آمارش بالا میره. طبعا از این نوع باید آگاهی داده شود برای خود فرد که مثلا اونا طبعا از حق و حقوق خود مثلا اونا میخواین حق و حقوقشان به وجه احسن برشان ادا شود که میبینن که حقشان برشان داده نمیشه، طبعا احساس رنجش ایجاد میکنن، احساس بی‌ارزشی پیدا میکنن که میپدن اگه من یک فرد مثلا که هر وی هستم در بین خانواده خود جز به خاطر نفع مادیات مثلا اونا ما رو به ازدواج داده میشن، اصلا به ما توجه نمیشه، مثلا پرسان نمیشه از اینا، مثلا سوال نمیشه که آیا شما راضی هستین به ازدواج یا خیر. طبعا این چیزا هم دامنگیر بیماری های روانی در جامعه ما شما هستن.
بله. خب در مورد یک خود در شهرها هست که تا حد اقل امکانات وجود داره در شهرهای بزرگ به خاطر رسیدگی به مشکلات، مواردی هم در مناطق دوردست وجود داره که در اونجا متاسفانه به خاطر نجات و یا دوری موقتی از مشکلات و یا فشارهای روانی بعضن از مواد مخدر استفاده میکنن و از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که به اینا قسمن اینا را راحت میسازه. ای مواد مخدر و استفاده از تابلت هایی که اینا فکر میکنن که اینا رو راحت میسازه چقدر واقعا قابل رای حل است و یا راه است که به خاطر بیرون رفت از وضعیت و یا مشکلات روانی؟
خب استفاده مواد مخدر در کل مثلا که بعد به انواع مختلف خود مثلا امروز موجود هست که بعضی ها به همون باوره غلط نسبت به آرامشی که میخواین داشته باشن، طبعا اینا یک آرامش کاذب است، آرامش واقعی نیست که با خود فرد به مواد مخدر. در کل امروز میبینین که تعداد افرادی که به بیمار اعتیاد هستن طبقه اونا هم رو به افزایش است. میبینیم امروز در خود سطح شهر میبینین که بیشتر مثلا که تحقیق چند قبل صورت گرفته بود که در سطح مکاتب شهر کابل هستن که مثلا از تابلت های مثلا تابلت کپ و بعد تابلت های دیکپ استفاده میشن به خاطر دلخوشی و به خاطر آرامش، اینکه احساس امنیت نمیکنن در یک جامعه علاقگی پیدا کردن با از طریق مواد اینو میخوان آرامش پیدا کنن. در کل یک روی یعنی یک باور غلط است نسبت به آرامش. ممکن آرامش از طریق از شیوه های گوناگون دیگه میتونیم بر خود به میان بیاریم. مثلا میتونیم آرامش با نشستن با گروه های همسنی که با افکار بسیار دلخوشی مثبت اندیشی مثبت فکر کردن نسبت به آینده با این شیوه ها میتونیم مثلا که آرامش فکری رو پیدا کنیم. مثلا گفتیم نگانه اگر ما امکانات اولی داشته باشیم در سطح شهر کلان هم
بله.
که مراکز روان درمانی ایجاد شده باشه به اونجا مراجعه کنن میتونن از طریق مثلا آرامش پیدا کنن که همون دلهرگی و همون ناخوشایندی که در خود زندگی خود دارن گویا میخوان دور کنن، آرامش پیدا کنن. میتونن توسط جلسات روان درمانی میتونن پیدا کنن. و مواد در کل آسیبزا است. مثلا فرض کنه یک بار دو بار اگه برای خود دلخوشی داده شه طبعا اون آرامش کاذبه که بعد از تاور طبعا به او آیست آیست عادت کرده یک بار یک عمل انجام داده بار بار طبعا او به اعتیاد رو میاره که باز بعضی بیماری های دیگه ای که در خود ناشی از مواد مخدر است دچار میشه خود فردم.
بله یعنی در کنار از اینکه مشکلات روانی حل نمی کنه یک مشکل دیگه که اعتیاد است به وجود میاره در خانواده ها.
بله بله بسیار مشکل بسیار جدی و بسیار یعنی خطرناک است که نسبت به جامعه ما رو به افزایش شما است که دومنگیر همه افراد میشه باید توجه شما بر اینا.
درست. اگر در اخیر اگر بگوین که راه های بدون از اینکه به مراکز تداوی و درمان مراجعه کنن و در مناطقی که دسترسی ندارن چی راه هایی است که خود فرد بتونه خود را آرام بسازه و از اون مشکلات و فشارهای روانی خود را به دور نگه داره؟ تو راه هایی وجود داره که فرد خودش تلاش کنه؟
طبعا راه های وجود داره که مثلا که به مراکز روان درمان اگر در بعضی از ولایت مثلا وجود نداره امکانات اولیه که خدمات روان درمانی در ولایت کمتر است میتونن یک فرد مناسب مثلا شاید در قریه و قصبه باشه یا یک عضو از خانوادش مثلا که دارای سواد نسبتا خوبتر است مثلا با اونا مراجعه کنه پیدا کنه. باید یک فرد را باید مثلا کسی که بیمار روانی است اونا یک فرد را میپذیرن که بلاشون اعتماد کنه تمام چیزهایی که در دل دارن اونا را برشون بیرون کنه یک آرامش پیدا کنن یک اس امنیت داشته باشن. مثلا مهمترین کار خود مردم میتونن باشون هم کاری کنن، اعضای خانواده میتونن کاری کنن. وقتی این یک فرد که مثلا گوشه نشین شده باید او را سرکوب نکنن که اونا دیگر هم مثلا او احساس امنیت نکنه که حرف که بدل داره برای یک عضو خانواده خود براحتی بیان کنه. میتونن که با شیوه های درستش مثلا بپرسن که مثلا چه مشکل وجود داره که تو خواستی کنار بری از ما پیدا کنن کدام کار هست مثلا در کدام جنبه های مثبت خود فرد باید پیدا کنه از خانواده که ببینه که در سابق کدام کارها میتونه تیر شادتر نگاه کنه بله. تیره میتونه که فعالتر نشانش بده که نظر بدی بود اونی نکات مثبت دیگر بله. دیگر هم برجسته بسازه بله. که وقت... خواهدش بله. رو به افضایش بره و طبعا
میتونه بله. چون وقت برنامه تمام است بله احمد تاوین